کې د سهار 8 بجې شوې. هم خرغلی په دغه پروگرام کې قادر جلالوف تخنیکی چارې مختوړي او ری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری انتخابات پر راتلونکي کال د حمل په یو ډیر شمو وشي. د ایران چارواکو د امریکا د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې ویل غواړي له حسن روحانی سره وګوري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر ځمخه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې ده. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جوزجان کې شاوخوا 1.5 داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوي او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال منافورت د محاکمې لپاره منصف حیات ټاکل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پریکړه نهایي کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند او غړي سید حفیظ الله هاشمي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل کمیسون د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي ټاکنې به د 1999 کال د وري یا حمل میاشتې په 1 نیټه وشي. که څه هم د اوسنیو ولایتي شوراګانو کاري دوره د روان کال د عقرب په میاشت کې پوره کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت وشي. په هیواد کې پراخې ناامنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکي ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویې ستونزې ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د وروستي برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړې چې پکې ولسي خلک او ملکي ادارې په نښه کېږي. په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست پرونی ډله ییز برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. دې برید چې شپږ ساعته یې دوام وکړ د دې ریاست ودانۍ هم تر ډېره ویجاړه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي جلال آباد ښار او شاوخوا سیمې په وروستیو میاشتو کې د ګڼو داسې بریدونو شاهدې دي چې د روغتونو او ښوونځیو په شمول پکې ملکي اهداف په نښه کېږي. په همدې تړاو په بل خبر کې وري چې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي سر له نن ورځ چهارشنبې د جلال آباد ښار امنیت د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی. د ننګرهار والي حیات الله حیات پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې د کډوالو د چارو پر ریاست وروستي برید ته په اشارې وویل د ننګرهار د والي او د دې ولایت د اوسیدونکو په توګه ورته نور د دې ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د روان امنیتي وضعیت د قناعت وړ او منلو نه دی. نوموړي زیاته کړه د قول اردو د قوماندانۍ په همکارۍ د جلال آباد ښار لپاره بیړني او ګړی امنیتی تدابیر نیولی. اخو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد رادمنشوی خپل ټولي هڅې کوي څو جلال آباد ښار او ننګرهار ولایت امن کړي.
مونږ د داعش په مقابل کې خپل ټول امکانات کاروو سي د دوی هغه تحرکات سي په ننګرهار کې وو کاملا خونساشي.
دا ونه ورته چې د ننګرهار مرکز جلال آباد پروستیو کې پر لپسې د خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد دي چې په لزګونو کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په جوزجان ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې شاوخوا 1.5 غړي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ازادي راډیو خبریال له جوزجان وایي چې د داعش دغه غړي له خپل قومندان مولوي عبدالرحمن سره یو ځای بیګاش په افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې هم په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش د 500 غړیو د تسلیمۍ خبره شوې وه چې د الوتکو په واسطه انتقال شوي. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخوانی مشر پاول منافورت د محکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي له واشنگتن بهر د ویرجینیا ایالت د الکساندریا په یوې فدرالي محکمه کې د سې شنبې په ورځ د منصفه هیئت 12 غړي وټاکل شول. منافورت لومړی کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ټاکل شوي ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د راپورته شویو تورونو له کبله محاکمه کیږي. مولر د 2012 کال په می میاشت کې امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکو په توګه ټاکل شوی. پاول منافورت چې نش پیته کلندې د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا د بانکي قوانینو څخه په سرغړاوي تورن دی. دا تورونه د ترامپ له انتخاباتي کمپاین مخکې د نوموړي د هغه وخت سره تړلي چې امریکا بهر یې کار کوو. نوموړی همدارنګه تورن دی چې د بهرنیو ایجنټانو لپاره د امریکا له قوانینو سرغړاوی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوي. ویل کېږي د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یوې خصوصي پوځي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي د درې واړو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبې په ورځ موندل شوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبریالان له پایتخت بانګوي بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې ودرول شوي وو. دې اژانس زیاته کړې چې دا درې واړه روسي اتباع د نامعلومو وسلو لوپ دازو وجل شوې دي. د فرانسې خبري اژانس د سیبو د خاروال خولې ویلي بریت وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې بریت کې ژوند پاتې شوې ده. دا د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکی کال په همال میاشت کې به د ولسمشرۍ ټاکنې وشي.
کمیسیون فیصله کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در بهار سال آینده 31 حمل سال 1398 دایر گردد.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دي چمتو دی له خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره وګوري. په هلمند کې د بوست په روختون کې د خوارزواکۍ په ناروغۍ اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی.
دا وژو اول دا وژو چای مور کولې لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخستلې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه وایي.
دا پروګرام په دوی منی مای کې تر ډیره ازادي اوریدونکو او نوې ځا خبرونه درته لرو. بیا مام سهار بخیر رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه پرېکړه نهایي کړې ده. په داسې حال کې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دم ګړی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي بوخت دی. وایي د سې شنبې په ورځ د دغه کمیسیون په غونډه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه مشخصه شوه. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي د دې کمیسیون د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو نیټه نهایي شوه او پریکړه وشوه چې د راتلونکي هجري لمریز کال د وری د میاشتې په 1 نیټه به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو ځای ترسره شي. ښاغلی هاشمی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
کمیسیون امروز
سید حافظ الله هاشمی وایي کمیسیون نن د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1409 هجري شمسي کال په پسرلي کې د وری د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د ولایتي شوراګانو پخواني انتخابات هم د ولسمشرۍ له تیرو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د وسنۍ ولایتي شوراګانو د کار دوره د روان هجري لمریز کال په اقرب میاشت کې پوره کیږي چې باید لپاره یې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې انتخابات شوي وای. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حافظ الله هاشمی وایي تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د اعلان شوې نیټې پر بنسټ دا انتخابات له وسخه شاوخوا 3.5 میاشتې وروسته ترسره کیږي. آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره په چمتووالي کې هم له انتقادونو سره مخ دی، په دې څو میاشتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمي وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره یو لړ نیول شوي چمتووالی به له دوی سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم مرسته وکړي. خغلی هاشمی وای تر ټولو لوی کار چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په درد خوري هغه درای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو د نوملیکنې پروسه ده. دا لست چې موږ جوړو دا د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو او ولسمشرۍ انتخاباتو ته کارول کیږي، او دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې درای ورکولو په شرایطو د پوره کسانو یو لست وي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې دوی ډاډمن دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره به نورې چارې هم په خپل وخت په دې موده کې بشپړ شي. که څام تر اوسه پوری په رسمي توګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ګوندونو یا اشخاصو د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې په وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان او د افغان سیاستوالو ترمنځ له نورو ناستو ولاړو څرګندېږي چې بېلابېل سیاسي لوري سر له اوسه د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په چمتووالو بوخت دي. ګومان کېږي چې د وسني ولسمشر محمد اشرف غني په شمول به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په افغانستان کې د بېلابېلو سیاسي ډلو او سیارو ترمنځ د مبارزو شاهد وي. په هیواد کې پراخ نامنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او تخنیکی ستونزې او سیاسي بې ثباتي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
آزادی رادیو ته غوښتند د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار وای افغان امنیتي ځواکونه پر نورو سیمو په کنټرول پاتې راغلي. دغه ادارې د افغانستان حکومت د اداري فساد په مخنیوي کې په ناغېړی تورن کړي. د فرانسې د خبري ژانس د رپورت جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځنګړي سرمفتش د ادارې یا سیګار تازه راپور پر هغو جدي ستونزو تمرکز کوي چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د پرمختګ مخه نیولې ده. دغه راپور د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته خپور شوی دی. سیګار ادارې د امریکا د عدلي وزارت یو تازه راپور ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي د پراخې ناقانوني کمزوري او ناکاره حکومت او د اداري فساد د ګڼو قضیو د تعقیب لپاره د سیاسي ارادې د نشتوالي له کبله د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. د عدلي وزارت په راپور کې د اداري فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز د ستونزو یادونه هم سوې ده. دغه مرکز په 2018 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا پرانستل شو څو د اداري فساد هغه لوی قضیه وڅېړي چې عالي رتبه دولتي چارواکي پکې ښکیل دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکیل هیواد بللی او ویلي دي چې د پوځ په شمول تقریبا په هر اداره کې د اداري فساد پدیده نفوذ کړی دی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي د اداري فساد په وړاندې عدلي او قضایي مرکز د دې پر ځای چې د اداري فساد لوی قضیه وڅېړي زیات وخت یې کوچني قضیه څېړلې، چې وایي د هرات د پاسپورت په دفتر کې د اداري فساد قضیه وه او د دې ادارې دوه چارواکي د $100 په ارزښت د رشوت په اخیستلو تورن شول. لکه چې دغه مرکز په کابل کې د اداري فساد د لویو قضیو په تړاو علني محاکمه پیل کړي، یوازې په روان کال کې درې پولیس تحقیق کوونکي ووژل شول. اوس د دغه مرکز کارکوونکي خپل ژوند ته د خطر احساس کوي. سیګار ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونه د می میاشتې له نیمایي د جګړې په ډګر کې نه دي توانېدلې په هغو ولسوالیو کې چې په کنټرول کې دي د خپلې واکمنۍ او نفوذ ساحه پراخه کړي. حکومت پر هغومره خوره کنټرول لري چې څه باندې یو کال مخکې درلود. د فرانسې خبري ایجنس په حواله وسلولو طالبانو پر ځینو سیمو خپل کنټرول او نفوذ بایللی، خو اوس زیاتې ولسوالۍ داسې دي چې دواړه لوري ورباندې د کنټرول لپاره مبارزه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه چې د وسلولو طالبانو پر وړاندې د اضافي اقداماتو لپاره پر پاکستان د فشار راوستلو او د افغانستان په مسله کې د نورو سیمه ییزو هیوادونو د دخالت غوښتنه کړې وه. هدف دا شول سوی چې وسلول طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او ټولنیزو فشارونو له لارې قانع کړی سي چې دا جګړه نسي ګټلی او باید روغه وکړي. د وروستیو اونیو په راپورونو کې راغلي سره له دې چې امریکا ټینګار کوي د سولې پروسه به د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي، امریکایي چارواکو د طالبانو له ځینو استازو سره کتلي دي. د اجنس په حواله د کوچني اختر پر مهال دواړخي زوربند په جګړه ځپلې افغانستان کې د سولې امکان ته هیلي زیاتې کړې دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واوریدل، په جوزجان کې بیګاش په یو نیم سل دایشان افغان ځوکونو ته تسلیم شوې دي. جوزجان ته ورزو زموږ خبریال عالم رحمانیار همدا شپه د ټلیفون په کرخه دی. رحمانیار صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دقیقا په کومه سیمه کې دغه دایشان افغان ځوکونو ته تسلیم شوې دي او قضیه څنګه ده؟
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. مقامات محلی جوزجان میگویند که آخرین پایگاه مرکزی گروه داعش در شمال شب گذشته به دست طالبان سقوط کرد، در حالی که جنگ بین طالبان و گروه داعش در ولسوالی درزاب از 25 روز به این طرف جریان داشت. روز گذشته این جنگ آنها از سر گرفته شد و یک قسمتی از ساحات تحت کنترل داعش بود به دست نیروهای امنیت افتاد و قسمت مهم مانند سردره، مغول و بی بی مریم اینها به دست گروه طالبان سقوط کرد و افراد گروه داعش از اینکه در محاصره بودند مجبور شدند تا به دولت تسلیم شوند. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنی جوزجان، گفت که روز گذشته نیز نزدیک 30 تن از نیروهای داعش به دولت تسلیم شدند و شب گذشته هم داعشی تسلیم دولت شدند.
بله.
در بین تسلیم شده ها مولوی حبیب الرحمن قماندان ارشد داعش هم شامل است.
بله، تشکر، زنده و سلامت. مننه کو لخپل خبریال عالم رحمانیار له جوزجان ریپورت را کو. د ازادي رادیو خبریال ویلی چې هلته بیګاش په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا داعش اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو ترمنځ له سختو جګړو وروسته داعش له مجبوري افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دی او ویل کېږي چې یو نیم سل داعشیان افغان ځوکونو ته تسلیم شوی دي. د جوزجان امنیه قومندان دا وکړل چې په شمال کې د داعش اصلي مرکز اوس لمنځه تللی دی او غنی سیمې د افغان ځواکونو او طالبانو لخوا نیول شوې دي. دوی همداراست تایید کړ چې ځینې سیمې لا هم چې پکې د طالبانو او داعش جنگ روانو، د طالبانو لاس ته لوېدلې هغه د سردرې، مغول او بی بی مریم د سیمو یادونه وکړه چې د داعش او طالبانو په جنگ کې د طالبانو لخوا کنټرول شوی دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د داعش په وړاندې له جنگ به په دې خاطر چې داعش له منځه لاړ شي دوی ملاتړ وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس هم الیاس دایی د هلمند بوست روختون ته تللی دی. هلته یې د خوارځواکیو په ناروغۍ اخته ماشومانو سره لیدلی دي او په اړه یې دغه تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د بوست روختون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغ ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دی. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتګ سره په مخونو پوړنی راکشوي. د بوست روغتون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدې سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکو په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لشکرګاه ته نشي راتللی. په بوسترختون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤول ډاکټر فضل هادی زیرمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سویت غزي مرزان په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سویت غزي وخت کې بستر کړی دي.
د بوستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نهیې بیرته رخصت شوي دي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کیدای سي زوړ بي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل سوی دي شوزو ورځ مو مبارک سه په داس حال کې چې دل تلاستیمن دي ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون ترغلی شوزي چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په دینه پویږي چې خوارځواکۍ یا سوی تغذی څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمسته کیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي
چې پیدا سو د یادی د ایصال کې د ایصال سره بیا می شیدې باندې وڅول بیا یې د غلط نه پورته کړي نه ورداش کوي چې څنګه شیدې مرکوولې هر شی مرکو دی پر مختګ نه کوي درغولې دی په غینه کوي بیا می سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوې په شپخانه کې بستر کې ساتو کښنی علاج په شخصي دوانه کې
دا وژو اول دا وژو چای مرکوولې لږ ما شیدې پر لږ بارون بیا د کلویان شیدې ورته وخت دی هغه شیدې چې خورلې دي بس تر کوم څو دی
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولای دی یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا وګو دی وګو عمل ډیر
دا مو دا مر پر مراسته پر د کښنی باندې مر مر کم شیدې چې دا په مراوله هغه نه پر لګیدلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دا غځې بیا دا د دل تر واستې چې شیدې نه پر لګیږي دغه اوس بیا دلته یې سالاتم سوبسه
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خوارځواکۍ د کوم څه ډاکټر فضل هادی زیرمل وایي ل وچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د مند په منځ کې د یاد ناروغي پاره نه په هوای د خوارځواکۍ د یو شمیر لاملونو څخه دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول ځین مند تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي.
غټه ستونزه د مند ناآگاهی ده کم معلومات چاغوی خپل ماشومان ته په کافی اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي. خاصه توجه نه کیږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي. نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی. بل عامل د صحي خدماتو ته نه لاسرسی دی وجنه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر او مرزای د وجنه خصوصا د اسهالات د وجنه او یا د شیر د وقایات د زیاتوالي د وجنه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدمات ته لاسرسی نه لري.
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دم غړې د بستر د شمیر 320 پورته شوی دی. د دې جملې 45 بستر هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خوارځواکۍ اخته وي. ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خوارځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي. محمد الستایی د ازادي راډیو خلمه.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جلال آباد ښار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو ریاست پر ودانۍ د سه شنبې د ورځې حملې ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د حمله ښکاروي چې داعش ډله هڅې کوي غیر نظامي اهداف ډیر په نښه کړي. په مقاله کې راغلي په تیرو څو ورځو کې داعش ډلې په جلال آباد ښار کې پر غیر نظامي ځایو حملې کړي او د دې ډلې سخت دریځې د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړو پر مهال پر ملکي اهدافو حملې کوي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې پیښه کې هر ډول لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې پر غیر نظامي اهدافو حملې نه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه راپور کې دا هم لیکلي چې داعش ډلې په ټوله کې سږ کال د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نهه حملې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغو افغانانو په اړه لیکلي چې ایران یې سوریې ته د جګړې لپاره لیږي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو څلورو کلونو کې زرګونو شیعه نارینه دغې جګړې ته لیږل شوي دي چې د بشار اسد د رژیم په ګټه جګړه وکړي. په مقاله کې راغلي چې دغو کسانو ته امکانات او نظامي روزنه ورکول کېږي چې د سوریې جګړې ته ولاړ سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د اټکل له مخې د هغو افغانانو شمیر 840 ته رسیږي چې ایران د سوریې جګړې ته لیږلي دي. د ورځپاڼې په وینا ایران د افغان شیګانو څخه داسې استفاده کوي چې ورته وایي په سوریه کې د دوی زیارتونه په خطر کې دي. په مقاله کې راغلي په دغو افغانانو کې چې ډیری یې د افغانستان له هزاره اقلیت څخه دي، داسې کسان هم لیدل کېږي چې څلور ځلې د سوریې جګړې ته تللي او ژوندي پاتې سوي. له دغو څخه یو شمېر افغانانو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پر مذهبي انګیزه سربیره دوی د د ستونزو له کبله هم د سوریې جګړې ته ځي، ځکه دغو افغانانو تایید کړی چې د ایران رژیم دوی ته د سوریې په جګړه کې د ګډون په بدل کې د میاشتې تر $600 پورې معاش ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه نهه کلنې نجلۍ په اړه مقاله خپره کړې چې په بادغیس ولایت کې خپل میړه وژلې وه. د ورځپاڼې په وینا دا نجلۍ د پلار د پور پوره کولو په خاطر دوه کاله مخکې په زوره واده ته اړه کړای سوې وه. ورځپاڼې د یونیسف یا کوچنیانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت هغه ګډ راپور له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په هرو درو نجونو کې یوه یې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي. سامیا له همدغو نجونو څخه یوه وه چې په 1 کلنۍ کې 15 کلن سړي ته واده کړای سوې وه. د دغه سړي نوم شرف الدین دی. د سامیا پلار چې پولیسو نیولی دی ویلي چې لور یې د کورنیو شخړو د حل کولو په خاطر شرف الدین ته ورکړې وه، خو د ګارډین ورځپاڼې په وینا رښتیا دا دي چې پلار یې سامیا په 1 میلیون افغانۍ پلورلې وه. د یونیسف د راپور له مخې سامیا یوازینۍ نجلۍ نه ده، بلکې سلګونو نجونې د دغسې تاوتریخوالي قرباني کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې هغه کس ته کوچنی ویل کېږي چې تر 18 کلونو یې عمر کم وي، خو په افغانستان کې د هلکانو د واده عمر 18 کاله او د نجونو 14 کاله دی. په افغانستان کې د یونیسف استازي ایدلی خودر وایي چې ټول اړخونه باید هڅې او اقدامات وکړي چې د کوچنیانو اجباري ودونه تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه ختم سي.
ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه وړاندیز رد کړی چې ویلي دی چمتو دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره وګوري. ګڼ شمېر ایرانی چارواکو ویلي په داسې حال کې چې ترامپ د ایران سره لاسلیک شوي اټومي تړون ووته او په دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول، دا ډول لیدنه بې ارزښته او سپکاوی دی. په اړه یې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور اجملان وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې واشنگتن پر ایران بندیزونه لګولي او پر نورو هیوادونو هم فشار راوړی چې له ایران سره د سوداګریزي راکړې ورکړې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبرو اترو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ وړاندیز د هغه له اقداماتو سره پاته زاد کړي. ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ ویل چمتو دی چې له قید او شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د فارس خبری آژانس ته ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی له خولې وایي بندیزونه او فشار د ډایالوګ مخالف څه دي. قاسمی زیاته کړه ترامپ څنګه کولای شي د ایران ولسته ثابته کړي چې د هغه د تیرې ورځې څرګندونې د خبرو لپاره د نوموړي رښتینی اراده ښیي او د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې ندي کړي. تر دې مخکې د بهرنیو اړیکو لپاره د ایران د ستراتیژیکو شورا مشر کمال خرازی ویلی وو امریکا سره په خبرو اترو کې د ایران خرابو تجربو ته په پام د ترامپ وړاندیز هیڅ ارزښت نه لري. د خرازی په وینا امریکایي چارواکو پخواني تعهدات مات کړي. د فارس خبری آژانس ته ایران د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی له خولې هم ویلي چې د امریکا متحده ایالات د باور وړ نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د دوشنبې په ورځ د ایتالیا د صدر اعظم سره په یو شریک خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل زه هر چا سره لیدنې ته تیار یم، زه په لیدنو باور لرم. کله چې له ولسمشر ترامپ وپوښتل شول چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره د لیدو لپاره کوم مخکې شرط لري، نوموړي وویل
I'm ready to meet anytime they want to.
هغه ترامپ وایي چې چمتو یم چې هر وخت دوی وغواړي ورسره وګورم. زه دا د قوت او یا کمزوري لیدلوري نه وایم. هیڅ ډول مخکې له مخکې شرط نشته. که دوی غواړي وګورو زه ورسره ګورم هر کله چې دوی غواړي. که چیرې دالی د نوشي دا په ایران کې د اسلامي انقلاب مخکې دورې د 1990 میلادي کال راورسته لومړی ځل وی چې د ایران او امریکا مشران خپلو کې ګوري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني یو لوړ پوړی سلاکار حمید ابو طالبی د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر ویلي د ایران د ولس حقونو ته درناوی د دښمنۍ کمول او بیرته اټومي تړون کې شامل دل به خبرو اترو ته لاره هوار کړي. د ایران دولتي رسنیو د دې هیواد د پارلمان د مرستیال علي متوهري له خولې ویلي ورسته لاغې چې امریکا د ایران سره لا اټومي تړونه ووتله د دې معنی دا ده چې له امریکایانو سره خبرې به سپکاوی وي. نوموړي ویلي که چیرې ټرمپ لا اټومي تړونه نه وای وتلی او پر ایران یې بندیزونه نه وای لګولي نو له امریکا سره په خبرو کې هیڅ ستونزه نه وه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو ته وګورئ وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه بجې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته تیر شپه د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې یو نیم سل داعش جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جاوز جان امنیه قومندان فقیر محمد جاوز جانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د داعش یو نیم سل کسیزه ډله له خپلو جنګي او مهمات او وسایل سره دولت ته تسلیم شوې دي. په درزاب کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنز له سختې جګړې وروسته د غشمیر داعشیان افغان ځواکونو ته تسلیم شوې دي. فقیر محمد جوزجانی ادعا کوي چې اوس په شمال کې د داعش د ډلې مرکز لمین ځوړل شوی. د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون وایي د راتلونکي 1399 هجری لمریز کال د وري حمل میاشتې په 1 به د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخاب توشي. ملګرو ملتونو په جلال آباد کې د کډوالو چارو پر ریاست د ورستی برید په شمول د غلطه د بریدونو د هغې لړۍ په اړه غوسه څرګنده کړه چې پکې ولسی خلک او ملکی ادارې په نښه کیږي. پرون د کډوالو چارو پر ریاست په جلال آباد ښار کې برید وشو چې پکې 15 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منافورت د محاکمې لپاره منصفه هیئت ټاکل شوی دی. روسی د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل شوی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي نهضت ګوند چې پر فعالیت بندیز لګیدلی تورن کړی چې د یک شنبه د ورځې هغه برید کې لاس درلود چې څلور بهرني بایسکل چلوونکي پکې وژل شول. ازادي رادیو ته غواګست د خبرونو تفصیل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک کې ولولئ. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسولینو وایي اوس مهال په هیواد کې د خزو په پانګو 850 شرکتونه فعال دي چې د خزو لخوا مدیریت کیږي. دوی وویل که حکومت او نړیوالې موسسې ورسره مرسته وکړي دغه شرکتونه له دې هم زیاتېدای شي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د زیربنا پانګې برېښنا تجهیزاتو ځانګړو ځایونو امنیت او داسې نور اسانتیاو کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین یې مطرح کوي. دوی دا خبرې د سې شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون لخوا د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو ښځو د اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو د لوړولو په دوهم اقتصادي کانفرانس کې وکړې. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس منیجه وافق وویل اوس په ټول افغانستان کې په ډیرو لږو مالی او تخنیکي امکاناتو د خزو 850 تولیدي شرکتونه فعال دي او که حکومت او نړیوالې موسسې ورسره مرستې وکړي په ډیره لږه موده کې به د دغو شرکتونو شمیر زیات شي.
زموږ وړاندیزونه د وړو صنعتي پارکونو دي چې ښځو ته ورکړ شي سو وکړی شي. ګڼ شمېر ښځې چې کوچني تولیدات لري تر یو چتر لاندې راټولې تولیدات یې وسنجول شي او بازارونو ته یې لاسرسی پیدا شي.
د غلې وافق په خبره اوس د ښځو د سوداګریزو شرکتونو له لارې شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون رئیس کینت هالند ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ښځو سره به مسلکي مرستې جاري وساتي. په یاد کانفرانس کې د مالی سرپرست وزیر حمایون قیومی وویل حکومت او په تیره د مالی وزارت پر لپسې هڅې کوي چې افغان سوداګرو ښځو ته کاري اسانتیاوې برابر شي.
باید موږ کارهای وکړو.
موږ باید هغه کارونه وکړو چې څنګه کولای شو په اقتصاد کې د ښځو رول زیات کړو. زموږ د ټولو دنده ده چې ډیر امکانات ولرو. هیله مند یم چې د اقتصاد په برخه کې د ښځو د فعالیتونو سعودي قوس لوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان د ښځو په 850 شرکتونو کې داسې شرکتونه هم شته چې تولیدات یې لکه زعفران، وچ میوې، لاسي صنایع، کندنکاري، قالینې، اوبدلې کالي او داسې نور یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. یوې افغان سوداګرې ښځې زحل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونه جوړ شي د دوی تولیدات به اخیستونکي ومومي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ لسګونه قابلو د یوې احتجاجي غونډې په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو څخه وغوښتل چې پر روغتیايي مرکزونو بریدونه بند کړي او له دولت سره سوله وکړي. یادو احتجاج کوونکو په ننګرهار کې د قابلو په یوې لیلې د تیرې اونۍ وسلوال برید وغانده او هغه د اسلام او انسانیت ضد کار وباله. هم مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ کې یو شمېر مدني فعالانو او قابلو د یو احتجاج په ترڅ کې پر صحي مرکزونو د وسلوالو بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یادو احتجاج کوونکو چې شمېر یې لسګونه کسانو ته رسېده د بلخ په یوه خصوصي صحي انسټیټیوټ کې راټول او د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې په لیلیې د تېر اونۍ وسلوال برید وغانده. اعتراض کوونکو وویل چې قابلې بې طرفه کسانې دي او نه باید دوی د تروریستي موخو نښې وګرځي. اورانوس برنا د یاد احتجاج غونډې یو جوړونکی ده. هغه وایي چې هیواد ته د سولې د راتلو غوښتنه کوي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې پر صحي مرکزونو تروریستي بریدونه بند کړي.
چون قابله ها مسئول به طرف هستن و خدمتکار یک مادر هستن که در این زمان وقت خدمت میکنن حیات دو نفر نجات میشن میتن. پس ما میخواییم که یعنی صلح میخواییم، نباید در دانشگاه ها و در خوابگاه طبقه اوناس چونین یک عمله قرار بگیرن.
نیلاب نورزاد د بلخ ولایت په یوه روغتیایي مرکز کې قابله ده. هغه وایي چې دولت باید د صحي مرکزونو د امنیت په خوندي ساتلو کې باید تر پخوا ډیره هڅه وکړي. د نیلاب په باور چې د صحي مرکزونو کارکوونکي او قابلې بې طرفه کسان دي او په هیواد کې د جګړې دواړه لوري باید یادې مسالې ته پام وساتي. نورزاد په دې اړه زیاته کړه.
افراد کې در راس قرار دارن باید آگاه شوند به خاطر کې باید امی اهمیت تضمین کړي تا همي مسلین بتونن د فضای آرام بیا او به درس خود ادامه بدن.
اعتراض کوونکو دموک سول غواړو او پر روغتیایي مرکزونو بریدونه بند کړي. د شهرونو په ویلو سره د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو وختونه وکړه. احتجاج کوونکو د ننګرهار پوهنتون د قابلګۍ څانګې پر لیلیه د تېر اونۍ وسلوال برید د تکفیري ډلو کار وباله او ویې ویل چې عاملین یې پر اسلام او انسانیت نه دي خبر. د ننګرهار په ولایت کې د قابلګۍ څانګې پر لیلیه له برید څلور ورځې تېرېږي خو لا هم امنیتي ځواکونو د دې برید د تحقیقاتو پایلې نه دي اعلام کړي. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
د سه‌شنبه پر ورځ د خوست د عامه کتابتون نوې ودانۍ له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده ودانۍ چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړه شوې د کتابتون او غونډو دوه تالارونه، د کمپیوټر دوه لوی خونې، څلور اداري دفترونه او نور اړین ملحقات لري. په دې اړه نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
په خوست کې د عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دوه کلونو په موده کې جوړه شوې، خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکم خان حبیبي په ځانګړي ډول پرون اند او لوستو کسانو غږ وکړ چې مطالعه ته وخت ورکړي او تر خوای له پانګوالو هم وغوښتل چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو درنو ولسونو باندې په خاصه توګه باندې په دې علمي قشر والا ځوانانو باندې غږ کوم چې د مطالعه سره خپل مینا زیاته کی او د دې ترڅنګ په ټولو پانګوالو غږ کوم چې د کتابخانه په اکمال کې او د کتاب په برخه کې موږ سره مرسته وکړي تر څو وکولای شو یو ښه مجهزه کتابخانه ولرو.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو تن مسؤل محمد انور زاهد د عامه کتابتون د ودانۍ د فند سرنګوالي او لګښتونو په باب ګډونوالو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
ودانۍ په یو پوړ کې جوړه شوې ده، د کتابونو لپاره یو لویه او مجهزه خونه لري، د غونډو لپاره تالار لري، څلور اداري خونه لري، دوه لوی سالونونه لري چې خوشبختانه نن به افتتاح کړل.
د خوست رون اندی او لوستي کسان په یاد ولایت کې عامه کتابتون لپاره د نوي ودانۍ جوړیدل د کتاب لوستنې او مطالعې د کلتور د ترویجولو په برخه کې یو ښه پرمختګ بولي. په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي
هغه ځوانان چې غواړي په علمي ډګر کې کار وکړي، څېړنې وکړي، تحقیقات وکړي، هغه د کتابتون ته ارکلای وایي. خو له دولت یې دا غوښتنه ده، خصوصا له اطاعت فرهنګ څخه، چې باید واځي په هارد کتابونه اکتفا ونه شي، دلته باید سافت کتابونه او همدارول د هغو نړیوالو ترنيټي کتابتونونو سره اړیکې پیدا کړي چې ځوانان وکول شي خپل ټول ستونزې په دې کتابتون کې حل.
په خوست کې د عامه کتابتون د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې یو شمېر ویناوالو وړاندیز وکړ چې ځوان کهول کې د کتاب لوستنې د ترویج لپاره د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو او تفریحي ځایونو کې په ورته توګه کتابتونونه جوړ شي. د دوی په وینا لیکوال دی وهڅول شي چې په ځانګړي ډول د اقتصاد او ټکنالوژۍ په برخه کې د نورو ژبو نوي تالیفات پښتو ته راوژباړي او د امکان په صورت کې دی د یوې ورځپاڼې خپرېدو ته هم امکانات برابر کړي. بلخوا د خوست چارواکو یاد وړاندیزونه پر ځای بلل او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې به خپل مادي امکانات او معنوي اغیز په کار اچوي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او پیرزوینه ومني. یو ځل بیا ستاسو خپل خبرونې ته هرکلی درته وایم او ستاسو راغلي شکایتونه او پیغامونه د همدی پروګرام لاري در سره شریکوم. هله د چي اړوند مسولین هم او د ستونزو د حواري لپاره لازمي همکاري وکړي. ورزول کونړ ولایت څخه د یو اوریدونکو ستونزې ورچي د اوبو په اړه لري.
ہلو السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه مولای شیخ الله تعالی سره په لین کې د زمنګ دغه یو سوند ده چې د کونړ ولایت دغه کمال یو الله ده او د شګي یا د پاچا صاحب د زین دغه بند شوی دی او د کونړ ولایت د خار نه تیریږي تر نارنګ او د سوالي غزي درې او د غزمه کې خبرې د توکي په ساحه کې چې کله خارجي نو سیدل په دغه زګینی کې هغه د ولین دغه راپورې وته او دغه د کړه په والک جال خو دغه جال تر اوسه پروت دی. نو دغه والا کې خزلې ټوټي او کاغذونه پلاستیکونه راځي او دغه جال تن خلی یو لوی مشکلې پیدا کړي دي. په دغه کې موږ کونړ ولایت والی واحد الله رمزي او نور هو چارواکو له پیلي او هغه په ځان هیڅ وګ نه دی ګرول او کوم خبره نه دا اوریدل او نه دا کاور کړي دي. چا تیریال ام ډیر خراب کړي دي ځکه کوم کور کې چې چورګړي یا مګ مړ شي ام دی ولې تیرار ته یو په دغه کې پراته یو والا کې پراته. نو دا زاده راډیو دلاري ز دا مشکل چې لوی چارواکو تر سوم چې دی باندې غور وکړي دغه مشکل خلاص کی. په دغه ځګین کې وبډ شو دي د خلکو کورونه وړي دي، زمکه براتي خرابې کړي دي او کته زمکه ته وبنه راشي. د توکیر دغه ساحه نه تر دغه کوز خوړه پورې کې کوم ساحه ده د عالم بالکل تنگ شوی بند شوی د لیک شیم نکیږي او ډیر کویان د خلکو کې نه ولې دي. نو په دې خاطر باندې زه د ازادۍ راډیو د کارکونکو نه دا غوښتنه لرم چې زما دا پیغام څو څو واري نشي
کیه او پیغام لور کی. سلام علیکم.
الو سلام علیکم رحمت الله رحمت پکتیکان سماج سوایما یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل مجدار وا ته غزنی ته راځو نام تروانان ډیر غلطی په مشر کې ناش مسکای سپارل دي هغه دی تروانان مسکی سپارو سو څو غنټې درې غنټې مشر کې ناش بیا نفر پرکیږي دروغ وای یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخیر په یو یو غټی دې بیا مسافر چې پات غریبان نه کپتونه کې ناش او دې څاغه یې نه معلومه کرایه یې نه معلومه څات پینځه سو یو څات درې سو یو ستاران فوت وزاره ته وای چې پرونه جاندا خصم کنو نه یې په خور کو چر سو غواړي.
بل سلام علیکم بلال بن ناصر د یمن اور د ګرمچل سوال دې د راچل لکې سره تاسو سره تماس شم زما شوایش لوړ په چاروا ته دغه شم زه بنه لرو زما شکشتونه ټول سبا برباد باید نور غل خلل شي زکه چې په کجې کې اوس به خېل تر هغه وطن یو بده او موږ دغه توبه لرو چې معلومه یو شی. سلام
مریا سلام علیکم صدر ولید کلمن ولایت څخه زموږ کلمن ولایت کې د پمبو په فابریکا کې د زهر شاله او داوود آباد او د اوس د نوې کړي صاحب د وره کې نه د اجرګونی په دوره کې راځي دا موږ مجبور یو چې تاریخ وکړو وړي پمبو موږ نه